درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. د دې سات په خبرونې کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. په دې پروګرام کې د افغانانو پر اقتصادي ستونزو بحث شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. په پروان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې درې تنه مړه شوي او یو ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیښه پرون ماښام د سیاګرد ولسوالۍ په 14 سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو سراچه موټر له یو موټر سایکل سره ټکر شو. د خبر پاڼې له مخې درې تنه چې پر موټر سایکل سپاره وو مړه شوي او د سراچه موټر چلوونکی ټپي شوی دی. په افغانستان کې اکثره ترافیکی پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکی قوانینو د نه رعایت او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال ریچارد ورما په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزارت پرون وویل ریچارد ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنی د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتي دود اړوند مسالو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته دغه جکپوري امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 4 هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتي دود بهیر په اړه خبرې کړې وې. پاکستان وایي پرون شنبې تر 900 ډیر نور افغان کډوال په 340 لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سما تلویزیون چې د ستنیدونکو کډوالو شمیر خبروي نن وویل لکه چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې. تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,34,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي استول شوي دي. له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زاړه پلاستیک او نور شیان ټولول وژل شوی دی. د کراچۍ د سورجانی مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزاد ګل نومیده او 15 کلن و. د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نشته کې وژل شوی دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو یې پرون شنبه د کیچ ولسوالۍ په بولنده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیلې په لار کې چاودیدونکي مواد وچاودول او په نتیجه کې د دوړو خو ترمنځ شدید نښته وشوه. پوزوی چې په دې نشته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوې دي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونه په ورستیو کې لا ډېر نارامه شوې دي. په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بلتون غشتونکي کوي خو په خیبر پښتونخوا کې بیا ټي ټي پی ډېره فعاله ده. د اسرائیل او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د هند حکومت نن شنبه وویل چې د بندونو چارو وزیر په 2 ورځني سفر تهران ته ځي. تاکل شویل چې جی شنکر سبا یک شنبه ایران ته تر رسیدو وروسته د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبري وکوي. د هند بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیر بیا پر سوداګری بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبري کړې وې. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریه او عراق په شمال کې پر کورد وسلوالو 15 هوایی بریدونه کړي دي. دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په دغو بریدونو کې 2 تنه کورد وسلوال وژل شوي او د هغو پناه ځایونه او وسله کوټونه ویجاړ شوي دي. او د جنوبی کوریا پوځوي پیونګیانګ نن یو لرواټنه توغدی وشته دی. د جنوبی کوریا د لوی درسیز دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي کوریا له لوري دا توغندای د ختی سمندرګي لورته توغول شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنج شنبه په ورځ د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی او دې وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبانو حکومت و ایندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. په روانه خپرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په تېره بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی دا به هم درنو میلمنو وپوښتو. په افغانستان کې د پانګونو پر امکاناتو هم غږیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پای ته نه دي رسیدلي، د پانګونې لپاره څومره لاره هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې په ترڅ کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لري ورڅخه وکړئ او که نظر هم لري نظر هم ورسره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، د رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګ فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې په درو جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي د یو هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي د یو هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي د یو هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي د یو هیواد وارداتو ته. که د افغانستان په کچه تحلیل کړو، که یو 15 کسیزه کورنۍ ولرو، اکثریت یې نسبي اقتصادي ثبات لري او اقلیت یې متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بل خصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سپتاسی اغا راپورون ردوی چه ملگر ملتون او بیلا بیلی داری وای چه پا افغانستان که میلیونون خلق که یه وقت دوری ور ورسی شی دوم وقت پا باره که فکر که چه چنگ بی پیدا که بی او تاسی با دی خبرو که ول چه دی اکثریت خلقو تصاد ثبات لری
با پا دی خاطر و پا دی دلیل ردو ساروان سپ چه اغا کمی دقیق معلومات او احسایا چې باید دوی واخلي هغه نه اخلي او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو دپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره بني.
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان تلاش صاحب. استاد فاروقی ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ له ښاغلي تلاش صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډیر مننه اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه ونی کړم. وعلیکم مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لږ په واقعیتو باندې زیر شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا څلوېښتو اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د دې جنګو د دې بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډېر تکیدلی او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی وي متاسفانه په جنګ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په ضایعاتو سره تباه شوه. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم څرګندګړی شو. په دې چې 2000 کال نه چې تاسو راونیسئ چې دا د کورونا وبا راغی د افغانستان د تولید کچا راټیټه شوه. پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او دغو د وتلو چې یو ډېر عمده منده د اقتصادي و افغانستان خلک لغې نه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه له منځه لاړ چې دغه په کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالره کېده. هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکمه شوه چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په دا نورو اداراتو کې د اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره اوزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره راټیټ شو. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دي وګرځي چې افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل بوس کې دای شي چې په حدود 12 میلیارد او 11 میلیارد تخمین کې دای شي او دا معنا دا دی چې افغانستان عمومي اقتصاد یا مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه تولیدي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کیږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا دی چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیدات او کچه 50% راکم شوی او د عواید منابع راکم شوی دي. په دې خاطر دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو براجیو بنګلی مراجیو په دې خاطر چې دوی شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي. آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسترسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو کدي نفوس او سرشمیرنې وګوري که نور محاسبات وګوري اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عوامل چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کړئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسې د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ چې تقریبا هلته هم 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خطر لاندې ژوند کوو. اوس هغه تقریبا 1.5 برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان وزي په پاسپورت باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه وادو ته ګوندیانو ته ووتل او نور اروپایي وادو ته ودل. دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه څه کوي چې هغه د ولس لپاره د کار زمینی ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دا وتوانېږي په اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تعمین کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربېره په دې چې بل لرې نه دا اخیستل کېږي او ډېر به دقیق نه وي مگر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ فاروقي صاحب. ډاکټر صاحب احمد زی، تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربېره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالۍ راځي، ډېره سخته وچکالۍ ده. له بلې خوا یوه بله منبع چې افغان کروندګرو درلوده، کوکنار او تریاک، هغه هم تقریبا لاسه یې ورکړی دي. او دې ترڅنګ یو بل شیم چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کاله په مخکې سره مقایسه کې ډېر کم شوي دي، خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو څخه ډېره مننه او خپل سلامونه احترام د درنو مېلمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقي صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده، متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شي. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان گزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیر وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتل، بیا هم په احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمینی مسایل به ول او همدارس نړیوال بانک هم تخمینی ارقام به یو راټول اول. نو اوس هم دا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشت چې د نننه د پساحه کې هغه د یو خبره وکړه او فاروقي صاحب بل خبره وکړه، نو دا هم د دې ښیي چې رښتیا هغه رښتینی احصایې نشته، وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کېږي.
اما استاد یو شاید چې د خلکو له شکایتونو، د خلکو له تیشتو، د خلکو له ژوند ډېر څه سړی پوهیږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي، هغه څوک چې پرون درې وخته ډوډۍ درلوده اوس یې نه لري، دا شان خو واضح دي، ښکاره دي. نو
بله همدې خبرې ته زه راتلم. نو د خلکو څخه سړی پوښتنې وکړي او له عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري ریښتیا د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد د رشد تعز کړي دي، چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همداراز مالي سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور دا قرضې دي، همداراز نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته د دې ته د منی سرکولیشن وایي، د پیسو چلښت وایي، دا چلښت ډېر کمزور شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي سروي کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي، نو بیا تولید هم کمیږي او همداراز د اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي، د فی سر عاید راکمېږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده 50% خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي، دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته کوم ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز لوی لوی اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې، یعنی ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهتی افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري، او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی و ډیفلیشن ته ډیفلیشن ته راغلي، او دا ډیفلیشن حالت یو ډیر ښه حالت وي چې دې وخت کې حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بل اوټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندي، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي خلکو بانکونو ته ورکړي ترڅو خلکو ته ورکړي. مثلا په زراعو شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې، او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی دی، نو باید پیسې چاپ کړي او د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا خو درېږي. همداراز لوی لوی نور
فکر نکوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري ترڅو چې دنیای پر رسمیت ونه پیژني، دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه پخوا شوي ول.
زه فکر کوم چې دغه هغه پیسو چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سره نه تړلی، لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه وي نو پیسې نه چاپي. دا پیسې اوس خپله حکومت هم کولی شي، د اشرف غني صاحب په وخت کې په د سکوک حکومت باندې په وزارت مالیه کې کوم ارګان ده دغه باندې ډېر کار وسو، بانکي جاني ډېر پیسې پرې ولګولې، ډېر حتی پورې مسؤلیت یې خوندي ده، نو په هماغه باندې اوس کار وسوشي او د سکوک حکومت به جوړه شي او پیسې چاپ شي او دا خلکو ته ورکړی شي. لکه اوس بانکي جاني او نور نړیواله کاسي پراختیایي بانک، اسلامي پراختیایي بانک، دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي، هغه اوس نشي کولی چې حتی هغه خلک چې دوی کنټراکټران وو یا قراردادیان وو ته پیسې وت، او حکومت سره هم دا شی نشته. نو تېره ورځ چې وزارت مالیه دا اعلان وکړ، موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغه دا اعلان وکړ چې موږ غواړو چې د اشرف غني د وخت یا د جمهوریت د دوران چې کوم قراردادیان دي هغه پیسې ورکړو. دا یو ډېر ښه اقدام ده. اصل مهم شی دا وي چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي، په دغه باندې باید کار وشي. کله باور نه وي، څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي، څوک پانګونه نه کوي، څوک زړه نه ښه کوي کار ته، نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې وروسته اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم ده. او همداراز باید حکومت د کوشش وکړي چې د سکوکو یا د بانډونو بازار رامنځته کړي، کیپیټل مارکیټ رامنځته کړي. دا دنیا سره کوم په مختللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک سره چا همکاري کړي هغه په مختللې، بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې هغه سره نه لکه مازه ته بیل اوټ ترتویلې، کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شیان باید جوړ شي، دا باید کار وشي. د څو افغانستان دغه مشکلات ووځي تر څو موږ هم داسې احتیاجي ترڅو بمبل تلاشنی ولای. د افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او متاسفانه 5000 کالو کې موږ هغه ډوړی ته بیا هریان پاتې. دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطي پالیسۍ نیوي، حکومتونو اکثره په لاتو لار روانو، وګو دی دلسوزي نه کول، ازړې په ملت نه سوزي، د اوس وقار ده دلسوزي چې به د ملت نه وصل شي ترڅو په دې راه کې کار وکړي.
بله،
ډېر اقدامات زه کولای شم چې یو لیست تاسو ته کوم کومال یو لیست یو سره د افغانستان اقتصاد جوړ دی او دا مشکلات
په دې خبرونه په دوام کې به په دې خبرې کو ماول چې په حل لارو به هم خبرې کو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتر شي، د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتر شي. فلاش صاحب، طالبانو مالیه ډېر لوړې کړې دي، د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډېرې پیسې ورڅخه غواړي. فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم رسته کړی ده؟ استاد تلاش
کوم چې هېواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپلو وړتیاو په اساس باندې جوړ کړي. د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسېدو، 15% یا 90% د بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کېدله، نو ټکس او مالیات په خلکو، په کسبکارانو، په متوسطو، په لوړو او همدارنګه په نورو هغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي ور فکرې هم نو او همدارنګه ضرورت نه احساسېدای. اما اوس چې ضرورت احساسېږي زه فکر کوم چې اکثریت
لیکن خبره دا ده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نه وي روزګار نه وي لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي استحکام نه وي هلته خلک پانګونې ته زړه نه شي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوئ چې لوړې مالیې په خلکو زیاتی دی
نو بیا بل بحث ته به داخلېږو چې دا کار څوک کوي ولې کوي که دې بحث ته ورسو چې دا څوک کوي ولې کوي دا خو بیا د اقتصاد د تاریخ سره په ټکر کې ده ګورئ اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف یې مشترک المنافع هیوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولې سیاسي لوبې کېږي څوک یې کوي دغه سوال ما ته ځواب کوي یوه مسله دومه مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره عواید او مالیات وضع کړي نو فکر کومه کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع شوي دي دا په دومره سنګین نه وي چې څوک یې پرداخت ونسي کولای د کراچۍ د سړک د کراچۍ نه راخلم د موبایل په هم د فروشي مواردو باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره عواید او وعلیکم السلام او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وضع شوي دي نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو
البته د خلک شته چې مشتي ویلي دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلی دي چې زه مجبور شوم بيخي دکان بند کړم ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
اوبه هغه کسان چې په خوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګ کرپشن او فساد یې خوشی دی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کړي
خصوصي
سکتور نه پښتنه وکي قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري په دې پروګرام کې زموږ بلمانه د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد تاج محمد تلاش د کابل پانتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد پروفیسور ډاکټر عالم خان احمد زای یو اوریدونکو له روزان راو پیښنه
مننه ساروان صاحب دلته سنج ډیر دي موږ څوک خلک دي بیکار دي
خلک بیکار دي یعنی څومره خلک بیکار دي دا اوس بیکاری خو همیشه وی لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکار دي او کسنګ
هو هم دا سه د پخوا خو د شهرو د بیکار اوس ساروان د موګو چې خلک دي سره په لټه کې دي موږ او ډیر سنج دي چې ګټه بیکار دي
ولی دلیل چی ده دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده چی شی ده چه خلق وزگار ده و وضع خرابه ده
بله ده سراو ده خوچی بیکر رسید هم ده وچکالی ده
ور بشو استاد فاروقی ته استاد تاسی سوایست پا دیاره دی آوریدون که خبری مو آوریده چی وی وچکالی هم دیر تاثیر کرده دی موش اتا دست خبرون و راپورون لرو چی دی زین و ولایتون و زین خلق مجبور شوی دی چی اخبالی مینی مطلقا پریش دی زکه چی نور و با پا یو نیم سال متری که هم نراوزی لزمکی او لبلی خواه بارانون نشته او زمنان که پدی آدم نظر سرگان که چه ده کوکنارو پا کشت بانده بندیز با تسمره تاثیر کرده وی
پی یقین دو سر موافقم ده سو کال سر پسر متاسفانه و رختونه نستا وچکالی بیابا سلویخ فیصد جی دی پی پا زراعتی تولیدات بانده متکیده او مانا داده که چیر تا حبوبون نیی او مخصوصا د موږ دا کلنې اوپن دغه د ورښتون لاري راځي او د غیپ وسیله باندې د خښت او د زراعت تولیدات عملی کیږي او دا د جی ډی پی او لوی او عمده برخه ده چې متاسفانه د دغه عامل په وسیله باندې تحدید شوی لبري خو هم تاسو وګورئ ما مخکې مختلف برای جو کې اشاره ورته وکړه تاسو د افغانستان خوانه انکشافي بودجه وګورئ چې هغه تقریبا د خارجي منابعونو تمویل کېده په کال کې تقریبا 3.4 میلیارډ ډالر په پروژو باندې لګیده او دا خپل پی جی ڈی پی باندې مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی کار برابر او عملا دا د اوایب ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یو محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلک کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او د دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې موږ دوست جناب تلاش ته اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره دغه استفاده کوي چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري، اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي، امریکې او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعضې هیوادونه ممکن نور هم تر غنه زیاته وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دغه اوس د انتقال د سرمایه، انتقال د سرمایه پیسې او عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو ته کې شورا انتقالات بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه‌کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې د موږ د مالیه کچه د موږ د همسایګان او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایه‌دار، دکاندار بیا ځړنه کوي. په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه لکه چې په نورو مملکتي د خپل سرمایه انتقالي او دا په تاریخ کې ډیرو هوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې
دا امدې کال کې فاروق صاحب ایران مثلا اعلان وکړ په څو سیمو کې وای تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوه کلونو کې.
دقیق قسم مخکې لغنه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډیر سرمایه‌داران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایه‌داران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیه ته. د ترکیه هیواد هغه څه وایي دا جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا وتل دي او کور دي اخیستلو دي او عادي بزنس ایجاده ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه‌کار ته چې یو څلور کسه، پنځه کسه، لس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجاده ولو سره دوی لپاره ډېر د مافیاتونو د مالیات ورته او نور تشویقي مسایل باندې کې. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه او چتایی خطر د دې موجود دی چې سرمایه‌کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي نه له تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخیر له وطن تښتي، او کله کې نو د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل حکومت تامینی. اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن دی او سل یو نیم سل میلیون ډالر شي چې هغه هم ډیر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندۍ د رفقولو لپاره. په دې خاطر ډیر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډیر دقیق محاسبات په کار دی چې لوی خو دغه مالیات چوس اداره طالبان او اخیل ولس نه یا دکاندارانو نه دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډیر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستحلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستحلکو مرستې ستاسو ویلې چې اقتصادي امکانات دي ولس ډیر محدود شوی، عواید ډیر محدود دي او 30% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس او مالیه زیاتره واخیستل شي، دکاندار ته خصوصا کیږي، دکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادی کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي، اب مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت په اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونی لی. مستهلک ټول نفوس دی او یوازې په دې خاطر دی ټول منافع امدا دی چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کې چې مستهلک صدمه وویني بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګي او همدغه بدبختي نور هم زیاتېږي.
ډیره مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو. اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبري وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په دغه ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. ما د جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغه ته اوسېږم سروان صاحب محترمه، په دې ننګرهار کې د فیورز راغله د چاغه نړیوال وای چې یو روپی ډالر مصرف لري. خو زه درته پوښتنه دا درته په ثبوت وایم، کده د یو روپی یو سیم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوښتنه دا خلک بیخي د په دره خور په سر پوښتنه وایي، مونږ د شپې ته چې شنه لري یو روپی نه دی ګټلی، کاروبار نشته. په خدای باور وکړه سروان صاحب محترمه، چې یو روپۍ وای مونږ کار کړل د ننګرهاریان وای، دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دکان کې به هم پوه شي 1500 روپۍ به لیکله، ټول په دکان کې به 2000 روپۍ سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ، او جمهوریت کې به څه واخیستله 450 روپۍ پوه شي. زه خپله مې دکاندار تیر شوی یم، په دې اشرف غني وخت کې پوه شي، نو درې سوه څلور سوه 1500 روپۍ پورې به دکان به غټ دکان به شپږ سوه اووه سوه به. او دا ولکه دکان کلی کې ده، خیمه کلی کې، د بازار نه، د ښار درته نه وایم، د کلی کې 300 200 به د کوچنی دکان به، د غټ دکان به پوه شي 1500 1500 دغه به. اوس دا خلک چې دي پوه شي 1500 1300 روپۍ اخلي، ډېر خلکو دکانونه پرېښه د لاړل پوه شي، اوزګار ګرځي وای، دا خو چې شنه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یو ځای کې مخکې به مې چې 15 پاکټ آلوګان هم اچوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې اووه دانې چرګوري کته کړي دي، ولاکې مې دانه خرڅ کړی وم، دا اوس کور ته راغلله ما. نو پوه شي کاروبار نشته، خلک نه اخلي، نو مونږ مار خو نه وي چې خوري غورو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خو خلک اردو ته بتلله، پولیس ته بتلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بیخي نه ځوانانې نیسي، ټول مهاجرین. بعض ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بیرته لاړل، کورونه دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل، پوه شي خور مور ښځه ټول هم دلته
وتښتېدل،
بیرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه. افغانه
خوشاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو هم ځان راوپېژنه. یا ازادي راډیو
سلامونه نیک هره تمات رحیم ملایم دني رهر ولید سرودل طالب څخه
شاسه مهرباني.
خورور زیاد دی، مشکلات دی چی زیاد دی چی منگا دا تیر نظام کارکون کی و پیلن چی نظام دا رنگی دو سر مخ شو راغلی و قراری خورو ناس یو دری زلی چلور زلی ایران تا لارم او یو زلی ترکیه تا کارون نشتا دا کدر تو ایم تی دسی خلق شتا دی دا وسم پا دی ساحو کی چی دی 15 ورځ و 14 ورځ رایشی پا نحار دی کومکونه راځي د ډبلیو پی د خوانه دلته نمونه لیکي بیا ملکان ځي دوه نفره درې نفره مجاهدین وشتري او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې دغه خلک لیکي نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خو د اوریدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست شوي د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي او تر ټولو له زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسې مخکې د بانډونو یادونه وکړه او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسې وګورئ چې پنجونه شوانزی بند کړی دی، لیسی بند کړی دی، پانتونونه بند کړی دی، خشزی اتا هم ما راشکات نه پریږدي. دغه ټول تاسو بهتر پیژئ چې له اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانزی ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کړي، شاوخوا دکاندارانو کار جوړ شي، قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نور کار جوړ شي. دا دغه ټول فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لا یې هم کوي؟
بله کاروان صاحب، دا خو یو طبیعي خبره ده چې د بشري قوا یو له اقتصادي عواملو څخه تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابېږي او د خرابې خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته وویل چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په وخت کې ما په کار کړی وو او بیا هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، خو بیا متاسفانه بیا پاتې شو، هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، پیامجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي اسلام کې متبادل لارې دي. اسلام خوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه ښې لارې مورته خلاصوي. نو کسودي بند کړی داسې
خو د نجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه کړه.
او نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي او د خلکو لپاره یو سرمایه د کټ تاسو وګورو. دا دوه لیدین کو دوه دوه ورځې کو چې تا ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی درد، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې رښتیا ډیر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چیرې حکومت خلکو ته څه ورنه کړی شي، نو خلکو نه بچي واخلي. که زه خپل بچان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته تشویخ نه کړم چې لاړ شي کار وکړي، نو ماته به چیرې راوړي؟ زه به چیرته واخلم؟ نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته پکار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خواته موږ ګورو چې وچکالي ده او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خواته دا لکه مالیاتو تاسو ویلي چې مالیات به زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. نو خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی ده، هغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې خلک بیرته اقتصاد راوغوړي. همدغه یې له ټولو نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه. سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اورېدونکی شته، ځان راو پیژنه. یو ازادي راډیو
سروان صاحب، تاسو سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
د ما خو دغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي، کنه د ولسي خلکو، کنه د غریبې طبقې، خصوصا له کوندو یتیمانو مایوبینو مثال خبرې مرستې کنه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات سروان صاحب بدلول ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړي او پیسې حکومت کې بندي، کنه ولته د پیسې بانک نه ورکول کېږي، نو هغه سړی کور نه جوړي، نو مزدور به چیرته کار وکړي؟ مثال له خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي، نو ملک شهره نه وړي، ټي وي نه شي، مثال له خبرې کاروبار به له کومه شي؟ دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي، او هر څوک اطمینانی شي چې یار افغانستان یو خپل وطن دا بل پکې هر سستن مثال خبرې خپل شرعي او اصولي او اساسي حقوقونه براته ملاويږي. نو دغه دې کار مخه نیولې ده سروان صاحب کې غریبي خو دونه داسې هغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي. دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې هماغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي چې هر یار چا تذکیرې را وړي خو کله یې غټ ده زه یو اته کسان لیکمه. دا د موږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده مطلب که راشي او د سروي ټیم نو مثال د خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي مثال د خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي. نو باید بدلون ورکول شي ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي.
همدر صاحب وبخښه له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې گزاره کوي؟
ساروان صاحب گزاره خو یې پینه کیږي خو داسې کیږي که نه سي مطلب د ته لږ تکیا ورکول کیږي د ته لږ د سره د ده لږ هغه اقتصاد یا کومه مثال دا خپله نن ځان ته تیاره کړي هغه مطلب کوی چې دا په یو مشکل کې وخوري دغو نه مرسته کوی چې یو ډېر خلک دې مستفید دي. دغه موږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټاګورۍ خلک کې انصاف وشي هر چا ته رسېږي هغه انجینران هم خپله دا وایي چې دې کې داسې نه داسې صرف مایوب او کونډه حق لري صحیح ده هغه اولویت لري نور موږ ته وایي معلومات شته بېکاره دي هر کور کې ځوانان شته. دا اوس زما په خپله سیمه کې په یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې زه ورته مثال خبرې دوه سوه نفره ورکوی سمه خو دا د بېکارۍ نه کېږي. او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي ساروان صاحب ته هم یو افغان دی دا مېلمانه دي هم یو افغان افغانان دي او اوریدونکي هم افغانان دي چې افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي باید یو یو یو
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان وربشو مېلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نورې خبرې پر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې هم لري په بانک کې بانک یې نه ورکوي چې بانک یې ور نه کې دی به څنګه پانګونه کوي څنګه به کاروبار کوي څه فکر کوي څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي؟
سروان صاحب کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولیس سیاست ده په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلې وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توزیع کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نشي او بهرني اسعار هم قاچاق شي نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمې دي یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري فکر نه کوي چې دا یو لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبود لري هغه به یې حل شي؟
ګورئ کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو تر منځ باید بیډنګ وسي داوطلبي وسي بازار کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د موږ د ذخایرو څخه
نو اول اراده پکار ده دا بیا دومه مسله ده چاپ بیا درېمه مسله ده اول خو اراده پکار ده آیا اراده شودل شوی ده کنه؟
اراده چې شو او اراده ولې نه ده شول سوی دا کومي پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ شوی وي او د امارات په وخت کې داخلي جغرافیه سوالي هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي په دا خاطر چې هغه استهلاکي شوی پیسې چې نسبتا تر 50% یا 60% روغې دي هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي او کچیر ته زیات ارزه کری بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده موږ به د ډیر سخت مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولیس سیاست لپاره ولګي چې دغه سرنوشت هم نه ده معلوم نو مجبور ده د افغانستان د نن دا رقم تعزیرات وزسي بل لار نه وینم دا رقم تعزیرات وځي سي چې ذخایر که هغه د باندې نه راشي پیسې او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کمې فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي نو منصفانه دته فرار د نقدو پیسو یا فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده دپاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډېر لوړیږي، او د لوړېدا سره به زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي، دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او د ټولو.
اما تاسو د لوڅل موضوع قسم خارجوي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي، طالبان او البته افغانستان ته، چې ولې مو په شاسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي؟ دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا اصلي بحث وځو. وربشو استاد فاروقی ته، استاد تاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمی پیړې د لپاره یو استمی پیړې سیاستونه په کار دي، مخصوصا په اقتصادي نظام کې. په دغه موجود حالت کې چې موږ د ادارا هغه نه لري، سو دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانین نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي هغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې د دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې دا مخکې استاد تلاش ویلي چې باید کنګل شوي پیسې راغه شي، دا ستونزې د هغه راپه شي، نور تعزیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده د لمنځلار شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات راځي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود دي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده، هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نور اقتصادي قوانین چې هغه هم د واقعیتونو د یوستمې پیړۍ پر اساس باندې وي، هغه تامین نشي، هغه طرح نشي، هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبرو باندې شتانه موږ مالیات وزه کوو، هغه مالیات فیصدي ورځ په ورځ اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجود دي هغه واخلو، د لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه مو څه تمویل کو، په دغه منابعو باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع دی افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د غیر اوایدونه حکومت استفاده کوي، یا هم دي ما هغه د زراعت د تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو دغه مشکلات در په کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث هم دا دی چې حکومت باید یو قانون جوړ کړي، د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینی ایجاد کړي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمينه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید د فرصتونو ویني، نه تنها افغانان بلکې خارجيان وهڅول شي چې هغه پنګوان پنګونه وکړي. نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پنګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیه کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه کاری کوي، باید دنه افغانستان ته راشي. نو کترو چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات نور هوادو سره تضمین نشي. دلته اوس تاسو پیګئ چې د افغانستان متاسفانه اقتصادي اوبچ بینلی اقتصادي سازمانونو سره موجوده، هغه ټول په تعلیق کې دي. اوس IMF یا ورلد بانک یا د نور بانکونو بینلی یا نور ساختارونه اقتصادي جهانی متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نشي، نه سرمایه انتقال کېدای شي، نه سرمایه راتلای شي، نه سرمایه گذاری کېدای شي، دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کیږي، او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین لپاره، یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت لپاره دا مصارف مجبور دي چې په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل لپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي، نو دا مجبور دی چې را بوج خلکو باندې په ولس باندې په مستحلکینو باندې واچوي. همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ په ورځ زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسې دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې په یاد دي چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغسې له چوکاټونه و چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي. مګر خطر د دې موجود دی چې دا یې له نظام سره مواجه شي، اولته بیا څوک جوړول هم نه شي او دا بیا د هغې د اضرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نه شي کولی.
په دې
خاطر د ما خلاصه بیا هم هغه تاکید کوم چې باید قانونمنده شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمنده نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي. متاسفانه زه فکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي دا په دې عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود دی دا کار کېدای شي. مګر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي؟
بله،
په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې؟ متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه پیږي اوس خپله د اقتصادي سکتورو وزارتونه نه پیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي. د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي؟ دا عامل یا دلیل د ادارې لخوا نه دی را شوی چې ولې دا افغاني د سیده ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د پولي سیاست هغه ډېر روښانه او بانک مرکزي خپله صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نرخ د افغانۍ او ډالر د هغه لپاره ساتلی و. په هغه شکل باندې اداره کوو تر یو وخته پورې چې هغه بانک مرکزي په مارکیټ
داخله
کوو او افغانۍ په هغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسی ډېره روښانه وه، سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده، خارجیان هم پرې پیده، ورلډ بانک او آی ایم ایف او دا نور بینالمللي مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅوک نه پیږي.
ډېره مننه استاد فاروقی.
موضوع یو روښانه پالیسی باید دولت او د اقتصادي سکتور په باید راشي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی، که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نه وي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي. مهرباني په دې سربېره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي. یو خلک افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر سره کار وکړي او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې بلا لانجې وي، جنجالونه وو، سیاسي بلخوصات وو. اوس خو یو کس تب کندهار کې ناست بس هغه ته وړاندې کوي، هغه منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همداراز ټوله مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ څاروان صاحب چې باندې باندې یو مستقل بحث جوړ کړي چې بیل آؤٹ وشي. بیل آؤٹ نه علاوه نور لار نه وینه. افغانستان اقتصاد ډېر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه ورخي صاحب چې ویلي چې وچکالي ده. همداسې زمونږ تاسو د افغانستان جی ډی پي 30% زراعت ده، د افغانستان 80% خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو او دا همداسې ښکاري چې دا وچکالي نه زراعت مو ورو ورو له لاسه ورکړو.
ډېره زیاته مننه کور ودا، سلامت اوسه. نور وخت نه دی پاته. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، اقتصادي او مالی چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی او د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننده یو.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلیم. زه نن ډېر خوشحال یم چې پر اتلونکو سو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساور له 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو حسو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګې دبانګ رادیو ډراما د ازادۍ رادیو په لنډ سپو 1925 او 1925 مترو دوشنبه د سهار لښ پګنی مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.